برنامه که تقدیم شما شد، برنامه های رادیو آشنا.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ایزن ازرانی یوسفزی یم، تاسو ته دې وخت خبرونه اوري. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ جنوري 23 وویل چې په افغانستان کې د ښځو او جنو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونه په تور د طالبانو د مشر حبیبالله اخونزاده او قاضي الګزاد عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. د کریم خان د دفتر لخوا په خپلې شوې اعلامې کې نوموړي ویلي چې د ترسره شوو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي معلومات دا باور توجیه کوي چې اخونزاده د 2020 کال راهیسې د طالبانو قاضي الکزات عبدالحکیم حقانی د جنسیت په اساس تظاهرونو له کبله د بشریت په وړاندې جنایت مسؤلیت په غاړه لري. په اعلامې کې راغلي چې د طالبانو دا مشران د افغان جنو او ښځو او هغه کسانو چې طالبان یې د جنو او ښځو د حقونو ملاتړي بولي د ځورول کېدو له کبله د جنایت مسؤول دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې دا څارنوال وایي چې په افغانستان کې دا ځورونې د 2020 د اګست په 15 د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې روانې دي او لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ایران سفارت کابل ته په نږدې راتلونکو کې د دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی د سفر خبر ورکړی، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو د ورکولو ډډه کړې ده. دغه سفارت د پنجشنبې په ورځ د اکسپو ټولنیزه پاڼه پرته له دې چې کابل ته د سید عباس عراقچی د سفر په اړه جزئیات ورکړي، یوازې په نږدې راتلونکو کې د هغه د سفر خبر ورکړی دی. دغه سفارت لیکلي افغانستان ته د عراقچی سفر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېمې سیاسي څانګې مدیر ذاکر جلالی هم کابل ته د هغه د سفر تایید کړی دی. هغه دغه سفر په اړه د اکسپا خپله پاڼه کابل ته د عراقچی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې یو رغونده ګام بللی دی. ځینو ایرانی رسنیو افغانستان ته د سید عباس عراقچی د سفر په اړه د ایرانی سرچینو له کوله ویلي چې ټاکل شوی د دغه یو ورځني سفر په ترڅ کې به د دواړو خواوو ترمنځ د علاقې وړ مسایلو په سر د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شتو ستونزو په سر هم خبرې وشي. د بې پولي خبریالانو سازمان په پاکستان کې د پولیسو لخوا په خپل سر د افغان خبریالانو د نیولو او ځورولو په اقداماتو باندې اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې اوس مهال په دغه هېواد کې د 100 نه زیات افغان خبریالان له دغه هېواد نه د جبري ایستلو د ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 22 په یو اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د دغه هېواد نه د هغوی د ایستلو د تازه اقداماتو له امله افغان خبریالان او رسنیو کارکوونکي د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان د وینا له مخې افغان خبریالان د طالبانو له یېرې او د غچ اخیستلو د اندېښنو له امله پاکستان ته کډه کړې ده چې په جبري ډول افغانستان ته د هغوی ستنول ژوند دي د ګواښ سره مخ کړی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د مکسیکو سره د امریکا د جنوبي سرحد د امنیت لپاره د پوځ 1500 فعال ځواکونه واستولی شي. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي لپاره یو اجرایی فرمان خپور کړو. د پینټاګان دغه چارواکي چې نو غواړي نومې واخیستلی شي ویلي دي چې سرپرست دفاع وزیر رابرټ سیلسس به د چهارشنبې پر ورځ جنوري 22 د دغو ځواکونو استول لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د کومې کتې ځواکونه به استول کیږي او شمیر به هم معلوم شي. داسې ښکاري چې دوی به د قانون پلي کوونکو ځواکونو دنده مخې ته وړي او دغه اقدام د پوځ سرتیري په یو نوي ډراماتیک رول کې داخلوي چې په دې وروستیو کې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. په سیمه کې د ملي ګارډ او احتیاطي کتې شاوخوا 2500 ځواکونو میشتي او دغه سرتیري به له هغوی سره یو ځای شي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت د بشپړ کنټرول د لایحې له وړاندې کېدو یو ورځ وروسته اپوزیشن د پنجشنبې په ورځ جنوري 23 وویل چې حکومت غواړي د بیان ازادي نوره هم محدوده کړي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لایحه چې د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته وړاندې شو، حکومت ته د ټولنیزو شبکو د بندولو او د ناسمو معلوماتو د خپرونکو د زنداني کولو صلاحیت ورکوي. دا لایحه چې د قانون د وزیر اعظم نظیر تارر لخوا پارلمان ته تصویب لپاره وړاندې شوې ده. د وی داسې نوې ادارې د جوړولو وړاندیز کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د غیر قانوني او سپکاوي ډکې محتوا د بندولو او د ټولنیزو شبکو نه د اشخاصو او سازمانونو د منع کولو واک لري. د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونو په اړه وی چې د ټولنیزو رسنیو د محافظت او تنظیم له ادارې سره رجسټر شي او په سرغړونکو به موقتی او یا دایمي بندیز لګول کیږي. او د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او سپینې ماڼۍ ته د هغه د بیا ستنېدو له کبله مبارکي ورکړه. د سعودي عربستان د خبری رسنۍ په اساس بن سلمان ټرمپ ته ویلي چې ریاست به په آینده څلور کلونو کې واشنگټن سره د تجارت او پانګونې کچه $1.25 میلیارد ته ورسوي. په رپورټ کې د سعودي عربستان د ولی عهد له خولې ویل شوې دي که نور امکانات هم برابر شي د اندازه به تر دې هم لوړه شي. که در مونږ اوریدونکو دا ولې دی وخت خبره
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مونږ اوریدونکو دا هم د دې خبرونې مهم رپورټونه. متحده ایالاتو ته د مهاجرینو د تګ د پروګرام ځنډېدو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستی اجرایوي فرمان په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابیل کیسونه لري. یو شمیر دغه کډوال وایي اندېښمن دي او خپل راتلونکي تیاره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 4,000 افغانانو کې 5,000 یوازې د امریکا کې سونه لري او خپلو پروازونو ته په تمه دي. نور حال د اسلام آباد څخه زموږ د همکاري مسکا ساپی پر پورت کې واوري.
د افغان کورنۍ چې د دریو کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پیون کیس ورستی پړاو ته رسیدلی وایي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورستی فرمان یې له سترګو خوب تختولی دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرین که هیچ زندگی میکنه بار آورده. اما تقریبا در حدود خودم شخصا که فامیلم در حدود 70 میشه که اصلا خواب چشم ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم فامیلم در خطر است. ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازه یوه کورنۍ نه ده، بلکې په سرګونو نور چې د P1 P2 او SIV یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوشینی دي.
د پاکستان روان وضعیت ته په کتلو افغان کډوال وایي یو خوا امنیتي او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خوا دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وایي په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نورو محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار و اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که ترامپ فعلا با این فرمانش وضعیتی که ساره به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخواهیم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن.
ما کیس P1 دارم و مدت بیشتر از سی ماه میشه که ما در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه که پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزا هست، تمدید ویزا بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا روحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وایی لده وروسته هم معلومه نده چه برخلیک به یه چه وی.
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما P2 است، مرحله تا مدیکل خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شد و آماده پرواز شدیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم، یک حالت قرار گرفتیم که نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتونه بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شان بر افغان ها، شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان لمخې د جنوري او ویشتمې نیټې څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام ځنډول کیږي. د دې فرمان لمخې د امریکا د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوي څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی که نه. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 308 پیټه چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
خبرونه اوریدونکو، د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه اعلان وروسته چې امریکا به د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه ووځي. متحده ایالات غواړي د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته هم مالی مرستې کمې کړي. نور جزئیات
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوي ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تبا کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندې شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د ډبلیو ایچ او په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندویه ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبر دا دی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنه کړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنی شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنی دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر ښځو او نجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بنده شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام مومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوې وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغانی افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوې دي چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پخ تجارت کوي په میلیونونو ډالر افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د دې ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسېږي نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مزد ویشل کېږي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنۍ ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسئله ده چې زه یې مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د خځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسوونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو نومانده استازی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه چوکۍ ته معرف شوی، د سې شنبې په ورځ د سنا مجلس په استماعي غونډه کې د ګڼو پښتنو سره مخ شوه. د استازو مجلس جمهور غوښتونکو غړي وایي چې میرمن سیټ فانک به په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ د اجنډا د وادې لپاره چې په هر څه کې لومړی امریکا ده کار وکړي. پاموکړي په دې اړه د کاترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس یو غړي الیس سټیفانک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه نومولې ده. میرمن سټیفانک د سې شنبې په ورځ ویلي چې د ملګرو ملتونو سره باید حساب کتاب وشي.
ملګرو ملتونو خپل اصلي ماموریت سرته نه دی رسولی او موږ باید د خوالي تقاضا ولرو. زه د ولسمشر ټرمپ د هغه لیدلوري سره موافقه یم چې وایي په ملګرو ملتونو کې د قوي امریکا له لارې اصلاحات راوستلی شي، سوله د قوت له لارې ټینګېدای شي او دغه سازمان بیرته خپل اصلي ماموریت ته وګرځوي چې هغه په ټوله نړۍ کې سولې
میرمن سټیفانک په 2014 کال کې کانګرس ته راغله او د استازو په مجلس کې څلورمه مخکښه وکیله ده. جمهور غوښتونکي سناتوران وایي چې د سټیفانک پوهې ته په کتو هغه کولی شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ښه استازیتوب وکړي.
اکثره موږ چې ملګرو ملتونو ته ګورو، دغه سازمان د دې لپاره دی چې د سولې، ازادۍ او انساني وقار ارزښتونو ته وده ورکړي. خو موږ دغه ډول امریکایي ارزښتونه چې مناقش شوي وي. موږ په نړۍ کې د یوازیني یهودي دولت په وړاندې د یهودو سره د کرکې یو پراخ بهیر ګورو چې له ټولو خواوو پرې بریدونه کوي. موږ ظلم، ستم او مستبدان وینو چې لمانځل کېږي او د رهبرۍ مقامونو ته رسېږي.
میرمن سټیفانک سناتورانو ته ویلي چې د سفارت په وخت کې به په کانګرس کې د خپل تجربو نه ګټه پورته کړي.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو لوی ملاتړی دی. زموږ د مالی پیسې باید په هغو بنسټونو ونه لګول شي چې د امریکایي ګټو سره په تضاد کې دي، یا د یهودانو سره په کرکې، درغلیو، فساد او ترهګرۍ ولګول شي. موږ باید په هغو پروګرامونو پیسې ولګوو چې زموږ ملي امنیت پیاوړی کوي او یا د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د اغیزمنتوب سره مرسته کوي.
د میرمن سټیفانک له دې نظر سره د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مخکښ غړی جمبرش موافق دی.
زه په دې باور یم چې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ارزونه منطقي ده چې معلومه شي هغه څه چې دوی یې سرته رسي امریکا ته مستقیمه ګټه رسي او تر هغو ورسره حساب وکړو چې ځواب کاملا مثبت وي.
د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سې شنبې په ورځ په دې اړه تبصره کړې ده.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو د عادي بودیجې نه 1.5 میلیارد ډالر پورې وړی دی. 1.5 میلیارد د عادي بودیجې سربیره د 16 ساعتی د ماموریت د بودیجې او د محاکمو د بودیجې نه هم باقی دی. په دې دریو برخو کې ټول 2.8 میلیارد ډالر باقی دي.
د چارو یو شننونکی امریکا غږ ته ویلي چې د امریکا لپاره به سخت وي چې د ملګرو ملتونو اتیا کلنه اداره بدل کړي.
په ځینو کوچنیو ادارو کې موږ د ملګرو ملتونو لویه بسپنه ورکوونکي یو، نو د دې امکان شته دی چې له دې اړخه یو څه وکړو. معمولا موږ توانېدلی یو چې د کوچنیو لارو چارو نه د بنیادي بدلونونو لپاره کار واخلو.
دیموکراتان بیا د استیفانک لتیرو کرونه اندیښمن دي.
تاسو ملګرو ملتونو ته او د دې سازمان نورو تخصصي ادارو ته د بودجې د نه ورکولو لپاره رای ورکړه. یقینا زه موافقه یم چې ملګري ملتونه یوه کامله اداره نه ده. همدغه اداره بیا د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو د زیاتولو وسیله ده. د متحده ایالاتو عدم تعامل هغه څه دي چې زموږ دښمنان په خاص ډول روسیه او چین غواړي.
کدې اعتماد رای وګټینو آل استفانک به د امریکا د متحده ایالاتونو دوه دیرشم استازي وي چې په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن استازي توپ کوي. د کاترین جابسن راپور، سمیع الله جلازی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د خوست په ولایت کې د زندانیانو د پاره د حرفوي زده کړو لړۍ پیل شوې ده. نور حال د شمس آریان پرپورت کووري.
د خوست په دې مرکزی زندان کې شپې تو تنو زندانیانو ته د برقي انجنیری زده کړو لړۍ پیل شو. د خوست میخانیکي زده کړو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ بشپړ مې چې دوام وکړي، چې موخه یې د زندانیانو مسلکي کول او تر ازادۍ وروسته په کار بوختېدل دي.
د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د حرفوي زده کړو کورسونه د محبسینو لپاره تیاریږي. چې نن ورځ الحمدلله د خوست ولایت کې د محبسینو لپاره دوه ټولګي فعال شول چې په دې کې بشپړ تنه لپاره زده کړې کوي. دا پروسه شپږ میاشتې نه ده. تاسو وینئ چې دلته بعضې موږ کوم هغه چې روړي دي، مواد روړي دي، چې په هغه کې بغه دي، برقي جاروګانې دي، بخارۍ دي، ایرکنډیشن دي، د جمو ماشینونه دي، هغه شیان چې په ورځني ژوند کې غیر استفاده کیږي. دلې ته موږ عملا ښیو کله چې دغه هغه چې دي محبسین چې کله کور ته خوشي کیږي خلاصیږي، دی به انشاءالله یو مسلکي انجینر وي.
بل خو د خوست مرکزي محبس زندانیان د اړوند موسسو له هڅو د مننې ترڅنګ هیله لري چې تر خوشی کېدو وروسته به د دې مسلک په مرسته خپلې کورنۍ ته حلال نفقه برابر کړي.
موږ ډېر خوشحاله یو چې یو مسلکي کس له محبس څخه موږ چې کله فارغېږي یو مسلکي کس رانه جوړېږي او د ټولنې لپاره خدمت کوو. نو په آینده کې موږ خپلې کورنۍ ته هم مثبت ځواب ویلی شو تر څو کورنۍ ته حلال نفقه د همدې حرفوي زده کړو له لارې موږ خپله حاصله کړو. دته مننه کوو له دوی نه هم چې موږ ته یې دا سلداره برابره کړه.
که څه هم اوس مهال په دې حرفوي زده کړو کې یوازې د برقي انجینرۍ برخه فعاله ده، خو یو شمیر زندانیان غوښتنه کوي چې د برقي انجینرۍ تر څنګ دوی ته د نجاري او نورو مسلکونو د زده کړو زمینه هم برابر سي.
موږ ته ډېره ګټوره ده چې دلته کار کوو د برقي هغه ده او موسسات دلته موږ چې هم نه اوس دا کار چې زده کوو بودی اوازو د خپل کار به کوو په کار به مخرو کورته بللو نه پکا ګټو. نو د دې لپاره ډېره ښه ده که موږ دلته تا شه ونه کړو نو چې اوس هېڅ په دنده لري چې وازه دومره قرضه وي نمو غزه دې موسسه نمو ډېره ډېره مننه کوم چې دا راغله موږ دلته کار واخلو بده به خپل کار کوو کورته بند لول نه پکا په ګټو. ته نن دا غوډه چې مقصد نه جری روشي مو بیلو کور روشي مصر ته کور روشي یار چې چې روشي دلته به موږ ډېره غو کو کنه شهر کور یار نو پر یو مقصد غو مسلک زدا کی.
اوس په هاله خوست په مرکزی زندان کې ټول 978 زندانیان دي چې له جملې شلتنی میرمن دي. د ولایتي چارواکو په خبره چې د حرفوي زده کړو د لړۍ په راتلونکي کې تر ټولو زندانیانو هم ورسیږي. شمس آریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د باچا خان خونځو کې په پښتو ژبه تدریس کیږي او زده کوونکو ته د پښتنو کلتور، تاریخ او ادب په اړه پوهاوی ورکول کیږي. د دې ترڅنګ په دې خونځو کې زده کوونکي په سیمه کې په مروجو کسبونو کې هم روزل کیږي. د یادو خونځو د مسؤلینو په وینا د دوی د شبکې په ټولو خونځو کې د ادارې ترڅنګ په هر خونځي کې د سیمې له رضاکارو جوړه یوه جرګهګۍ د خونځي د کارونو د ښه مدیریت لپاره هم موجوده وي.
په دې کې موږ ته د خپلې ژبې او د خپلې خاورې تاریخ او زموږ چې څومره اتلان دي د هغوی په باره کې ښودنه کیږي، لکه خوشحال خان، غنی خان، باچا خان، رحمان بابا، حمزه بابا او پیرو خان. دا زموږ قومي او تاریخي اتلان دي. څومره چې پښتون قوم زوړ دی، هغوی هومره پښتو ژبه زړه ده. د دې نه علاوه موږ ته لاسي هنرونه هم ښودل کیږي، لکه جامې جوړول، د تارونو نه سیزونه جوړول، په جامو ګلونه کول، د وړۍ نه سیزونه جوړول. د دې نه علاوه موږ ته پینټینګ، سکیچنګ، د پښتو ادب، کیسې، داستان، ټپه، سندرې او متلونه هم ښودل کیږي.
دا مهال په پښتونخوا او بلوچستان کې د باچا خان د ښونځیو د شبکې 14 ښونځي فعالیت کوي. په دې ښونځیو کې اتې لیسې او شپږ منځني ښونځي دي.
باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن په دې وخت کې 14 سکولونه چلی، په کومو کې چې دوه په بلوچستان کې دي او دا پاتې 2 سکولونه چې دا په خبر پښتونخوا کې دي. په دې سکولونو کې سرپاسه 3000 ماشومان تعلیم کوي او په دې سکولونو کې، په دې 14 سکولونو کې بیا زمونږ 1.5 استادان چې دي هغه د تعلیم و تدریس فرایض سرته رسوي.
د باچا خان په ښونځیو کې بې وزله پښتنو زده کوونکو ته په ویړیا ډول د زده کړو فرصت ورکول کیږي.
زه په باچا خان سکول کې مفت او معیاري تعلیم حاصلوم. زه یو غریب کورنۍ سره تعلق لرم. زما مور پلار هیڅ قسمه وس نه لرلو چې په ما باندې معیاري تعلیم وکړي.
د باچا خان ښونځیو کې زده کوونکو ته د زغم او یو بل منلو د کلتور روزنه ورکول کیږي. یاد خونځي د تدریسي مواد او چاپیریال له اړخه د پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له نورو ښونځیو سره توپیر لري.
موږ د دوی په ذهنونو کې دا سوالونه ږدو چې تاسو چې کور ته ولاړ سئ، تاسو د کورونا یو ټپه زده کوئ، یو شعر زده کوئ، پخوانۍ کیسې زده کوئ، متل زده کوئ، هونګۍ زده کوئ. د دې چې کوم دی، دوی له خپلو پلرو څخه دا پوښتنه کوي، د مور پلار نه. او بل چې کوم دی، موږ پښتو به تورې نصاب ورشیو، موږ دې دپاره مضمون ټاکلی دی. نو پښتو چې کوم دی، هغه کم از کم د 5 نه بیا تر آخري صنف پورې دوی پښتو لولي هم او لیکي هم کوي، لیک دود هم زده کوي. نو دا د باچا خان سکولونو ځانګړتیا ده چې د پښتو فرهنګ، ادب او کلچر ته په دې کې ښه تقویت ملاویږي.
د باچا خان ښونځیو مسؤلین وایي یاد ښونځي د پښتنو د ویښتیا او بیدارۍ لپاره د خدای خدمتګار د بنسټګر خان عبدالغفار خان د ښوونیزو خدمتونو د لړۍ دوام دی. باچا خان پر هند برټانیې د واکمنۍ سره د مبارزې لپاره پښتانه د خوونې او روزنې په ګاڼه د سینګارولو لپاره د شلمې پیړۍ په پیل کې په پښتونخوا کې د آزادو مدرسو په نوم ښوونځي جوړ کړي وو. دغه مهال د هند برېټانوي واکمنو په اوسنۍ خیبر پښتونخوا کې 34 ښوونځي جوړ کړي وو، خو بلخوا باچا خان او ملګرو یې په خپلو مالي امکاناتو د پښتنو لپاره 134 ښوونځي جوړ کړي وو. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.